ازادي راديو اوریدونکو د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راديو د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سوله تاسته تازه معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ویلي د طالبانو لپاره به دا یوه ستره تېروتنه وي چې په د اصول لپاره د دې موقع څخه استفاده ونه کړي او د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي. په دې خبرونه کې د نړیوالو مسایلو په سر کې تاسې ته د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر اختلاف رپورټ وړاندې کوو. خو مخکې تر دې چې نور رپورټونه ته ورسو، اول به فریبا ظاهر د افغانستان د دې ساعت او د نړۍ د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي طالبان باید د سولې مذاکراتو لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د توپ په ویشتل سوې مرمۍ کې درې ماشومان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. او په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي طالبان باید د سولې مذاکراتو لپاره د رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې طالبان له افغان حکومت سره له خبرو پرته بله هیڅ لار نه لري. دا خبرې داسې مال سوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو په قطر کې د یادو مذاکراتو د پای ته رسېدو راپورونه ورکړل او ویل سوي وو چې اوس د انګلیسي، فارسي او پښتو هوکړه لیکونو د نسخو تطبیق او پرتله کول پیل سوي دي. خو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې دا راپورونه ناسم دي. د نوموړي په خبره لا هم ځینې ټکي شته چې د دې خبره د اختلاف وړ نه، بلکې د بحث وړ دي او باید نهایي سي.
ځینې داسې ټکي دي چې نهایي شوي نه دي. نشو داسې ورته ویل چې اختلاف د پاغه باندې، لکن ځینې ټکي شته چې هغه باندې هغه باید نهایي خبرې پرې وشي. وروستنی ټکي دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کیږي.
تمه ده تر دغو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سی او له افغان چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د توپ په ویشتل سوې مرمۍ کې درې ماشومان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش ازادي راډیو ته وویل چې د مرمۍ نن ماپښین د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې لګېدلې ده. ښاغلی دانش وایي ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال سوي دي او د یوه ماشوم وضعیت خراب ښودل سوی. د ځایي اوسېدونکو په خبره له تیرو نهو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د هوانونو او توغندیو بریدونو شاهد دي. د کونړ چارواکي هم مني چې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفه‌ای ډول دوام لري. د دغو چارواکو په خبره په تیره یوه میاشت کې تر اوسه و ډیرې د هوا نرمۍ او توغندي پر سرحدي سیمو ویشتل سوي چې ډیرې یې په شلتن ولسوالۍ کې دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د غیوت وړاندې افغانستان پاکستاني طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړی و چې د دوی په خبره هغوی په کونړ او ننګرهار کې اوسېږي، خو افغانستان دا خبره ردوي. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي لدې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې سي او د تروریستي شبکو، نشه یي موادو د قاچاق او د پیسو د سپینولو پر وړاندې مبارزه کې به یې له کابل سره همکاري لا پیاوړې سي. دا خبره د دې سازمان مشر یورګن ستاک نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په ویلامې کې د ښاغلي ستاک له قوله ویل سوي چې وایي پر داسې پلان کار کوي چې د بهرنیو او تنظیم شویو مجرمینو د تعقیب او له په هدف معلومات به د افغانستان له حکومت سره شریک سي. نو موري زیاته کړی چې د دغو شبکو مالی سرچینې به وپیژني او له منصبې یو سي. افغان ولسمشر په دې لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې د دې پدیدې ته یو ځانګړی تعریف ولري. زموږ غلازه د راډیو اوري. په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. دغه ولایت یوه اونۍ د مخه د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو د انتقالي شورا لخوا اشغال سوی وو. دا په وروستیو څو ورځو کې دوهم ولایت دی چې حکومتي ځواکونه د یمن د جنوب د انتقالي شورا له نیمه پوځیانو څخه نیسي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ډلې وروسته لاغه چې د اګست پر لسمه د دغه هیواد پر موقتي پلازمینه عدن واکمن سول، له حکومتي ځواکونو سره یې جګړې ته دوام ورکړ او غوښتل یې نورې سیمې هم ونیسي. دغه شورا وایي په پام کې لري جنوبي یمن د یو خپلواک هیواد په توګه اعلان کړي. د یمن کورنیو جګړو لسګونه زره کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د یمن لانجو د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړی دی. ترکیه له روسیې سره د دغه هیواد د سو و پنځوس او سو پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکو پر پیرلو بحث کوي. لویدیځو رسنیو د روسیې د ریانوستي خبري اژانس په استناد دا خبر ورکړی دی. د روسیې د پوځي فدرالي خدماتو د تخنیکي او پوځي همکاریو مسول دیمیتری شوګایف ویلي چې دواړو هیوادونو د دې معاملې په اړه جدي لیوالتیا ښودلې ده، خو په دې اړه د کوم تړون په اړه خبرې کولې تر وخت مخه بللې دي. تر اوسه په دې اړه کوم وړاندیز هم نه دی سوی او سلا مشورې دوام لري. او د دوریان په نوم موسمي طوفان لا نور هم پیاوړی شوی دی او د ایرلند، ورجین او پورتوریکو سواحلو ته د حرکت په حال کې دی. د چهارشنبې په لومړیو ساعتونو کې دا طوفان د پورتوریکو 240 کیلومتر تر رسیدلی وو. د امریکا د طوفان سنجولو مرکز ویلی دی چې د دې باد سرعت په ساعت کې 90 کیلومتر دی. د دې طوفان د مسیر بدلون د امریکا د ډیرو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبري مجله مو تر شپږنیم بجو پورې ده. نن د چهارشنبه ورځ د سنبولي شپږمه ده د 1390 المریز هجري کال. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویندوی وایي د سولې په اړه د خبرو نه هم دور پای ته نه دی رسیدلی. رپورټونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی کابل ته روان دی او د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي طالبان دې له فرصته کار واخلي.
یک اشتباهی بسیار بزرگ طالبا است که این فرصت را از دست داده. طالبا جز گفتگو با طرف اصلی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و در رقبش 30 میلیون افغان است هیچ راه دیگه برای زنده ماندن ندارند یا برای این که وارد یک زندگی سیاسی شوند.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان وای طالبان له دې پرته چې د افغانستان له حکومت سره چې د 10 میلیون افغانانو استازي د خبري وکړي بل لار نه لري. په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افینوریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالینو او د مدني ټولنې د کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ دی او امنیت خراب دی. په همدې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د کشمیر پر لانجه بحث وشي. د کشمیر د قانوني موقف د لغو کېدو په اړه د هند د سترې محکمې څخه غوښتنه سوي چې پریکړه وکړي. اوریدونکو تاسو نن د ازادي راډیو په خبرونه کې واردل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې د مذاکرو او د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو نه هم د ور پای ته نه دی رسیدلی او د دې بحثونه نن هم جاری دي. له دوه څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال وویل چې تیر شپه تر نیم شپې پورې دغه خبرې کېدی او نن هم بحثونه روان دي. په همدې حال کې کابل ته د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد د تک خبره سوی ده او په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن یوې خبري غونډې ته پر دې مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ویلي چې طالبان باید له دې فرصته کار واخلي. د ازادي راډیو خبريال خاطر پر دې سپه د دې ټولو مسلو جزئیات درته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې یو شمېر رسنیو په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د نهم پړاو د پای ته رسیدو خبرونه خپاره کړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دواړو لورو ترمنځ بحثونه او خبرې اترې نن هم روانې دي. د دې دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وروستي مسایل پاتې دي چې باید پرې بحث وشي.
لیکن نور ټیم دلته موجود ده او سره به خبرې کوي. ځینې داسې ټکي دي چې حل شوي نه دي. نشو داسې ورته ویلي چې اختلاف د پاغه باندې، لیکن ځینې ټکي شته چې هغه باندې هغه باید نهایي خبرې وشي. وروستني ټکي دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کېږي.
ښاغلی شاهین د هغو مسایلو نومونه نه اخلي چې لا هم پرې موافقه نه ده شوې. نوموړي دا هم ونه ویل چې روانې خبرې به کله پای ته ورسېږي، خو وایي کله چې د وروستیو مواردو په اړه موافقه وشي هماغه وخت خبرې پای ته رسېږي. د یوې ډېر امکان شته چې دواړه لور یو بیا هم د ټولو بحثونو پایله له خپلو مشرانو سره شریکه کړي. په قطر کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ د نن ورځې خبرې د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیل شوې دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړې نهایي شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. شاهین هم کابل ته د خلیلزاد سفر تاییدوي، خو وایي چې ټیم به یې د خبرو لپاره په قطر کې پاتې وي. امریکایي پلاوی او طالب استازو له دې وړاندې اته پړاو خبرې کړي او نهم پړاو خبرې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. د ریپورټونو له مخې دواړه لور یو د توافق په متن هوکړه کړې او د پښتو، دری او انګلیسي په نهایي متن پوښتي. په همدې حال کې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره په خپل قوي موقف ټینګار کوي. د جمهور رئیس بیان صدیق صدیقي په کابل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
دا به د طالبانو لویه تېروتنه وي چې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. طالبان پرته له خبرو د قضیې اصلي اړخ سره چې د افغانستان حکومت دی او د دې حکومت تر شا د 1.5 میلیون افغان افغانانو ملاتړ دی، بل لار نه لري. افغان حکومت طالبانو ته د دې جګړې د ختم لپاره د خبرو وړاندیز کړی دی.
له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي هیواد غواړي چې ژر تر ژره ډیری امریکایي سرتیر له افغانستانه بهر کړي. تر دې مخکې داسې رپورټونه موجود و چې د امریکا او طالب اساس ترمنځ د سولې د هوکړې په صورت کې به بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، چې اوربند او د افغانستان راتلونکي سیاسي حالت به یې د بحث اساسي موضوعات وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد د اګست په 10 دوحې ته ولاړ. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي هغه وخت ویلي و چې خلیلزاد به دوحې او کابل ته ځي. که چیرې موږ ته په دې اړه د نن ورځې د خبرونو تر پایه معلومات راورسېدل درسره شریکوي. په غیر صورت کې تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان د سولې په اړه د ټولو پرمختګونو څخه خبر سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی
azadiradio.com.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افینریوال سازمان ویلی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو او د افغانستان د حکومت ترمنځ نشته لامل په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعینو ته خطر زیات دی، امنیت کمزوري دی او غویل جدي ګواښونه سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني ټولنې د استازو او د بشري حقوقو د فعالینو لپاره امنیت ټینګړی دی. فیروز عزیزی به د دغو دواړو ضد و نقیض خبرو نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین د اسلامي دولت ډلې یا داعش، طالبانو، زورواکو او حکومت له لوري له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د سیمه ییز عدالت غوښتنې د کمپاین مشر عمر وریچ د چهارشمې په ورځ د دغه راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د بشري حقونو افغان مدافعین له هر ډول بد وضعیت سره مخ دي.
This is one of the most dangerous moments to be a human rights activist.
دا مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره غوښونکې حالت دی. یو خامنيتي وضعیت په دی لبل لوري د دې پر وړاندې ستونزې او غوښونه موجود دي. د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو ډلو لوري غوښل کیږي، بلکې د دولت لوري هم له تهدید سره مخ شوي.
دغه سازمان افغان دولت او نړیواله ټولنه د بشري حقوقو مدافعینو په نوم لاټړ او د دوی د خوندیتوب لپاره د پلان او تګلارې په نه لرلو تورنوي. د یاد سازمان په خبره د دې راپور د چمتو کېدو لپاره په کابل کې د بشري حقوقو لدیار لسهغو مدافعینو سره مرکې شوې چې ولایتونو کې هم په دې برخه کې فعالیت لري. دغه راپور کې راغلي چې د دولت له لوري له بشري حقوقو فعالینو غوښتل شوې چې له ځان نه د ساتنې لپاره دي وسلې واخلي. که څه هم په دغه راپور کې د وژل شویو کسانو د کرش میر په اړه نه دی ویل شوی، خو د هغو مدافعینو یادونه شوې چې ساکل په بیلابیل ولایتونو کې وژل شوی دي. تر دې وړاندې هم د یونما او افغان دولتینو چارواکو له لوري په افغانستان کې د بشري حقونو فعالینو سره په تاوتریخوالي او بریدونو اندېښنې څرګندې شوې دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې وخت په وخت د بشري حقونو او په ټولنه کې د نورو برخو فعالینو د امنیت د ټینګښت لپاره ورته زمینه برابره کړي او لا هم ځانګړي پلانونه لري.
موږ د دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې اقدامات ترسره کړي دي، هم کشف استخبارات او حتی چې اړتیا پېښ شوې ده حضوري او فزیکي قوه هم موږ دوی ته ورکړې ده. که چېرته دوی کوم طرح ولري هغه کولی شي چې د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي تر څو موږ ټول قوانینو پرانا کې په برخه کې اقدامات ولرو.
د بشري حقوقو فعالین بیا له دولت او اړوندو بنسټونو غوښتنه کوي چې له دوی سره په همغږي دي د خوندیتوب او ملاتړ لپاره منظم او مشخصه تګلارې برابرې کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په پر انتخاباتو خبرې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به ولایتونو ته د انتخاباتي موادو او د بایومیټریک دستګاو د استولو بهیر پیل کړي. خو یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د خان محمد سیند په رپورټ کې به یې واروي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په خاطر له مختلفو لارو ګټه اخلي، خو سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي موادو کې د درغلیو د مخنیوي لازمه وړتیا پیشبینی شوې نه ده او اجازه به ورنکړي چې د خلکو رای د درغلیو قرباني شي. د رای ورکولو په محلونو کې د تکراری ګوتو او تکراری عکسونو د تشخیص نشتوالی مرکزي سرور ته د هغو لیږل او په دغه سرور کې لاسوهنو ته لاسرسی هغه ستونزې دي چې سیاسي ګوندونو د انتخاباتو له کمیسیون سره په ګډه ناسته کې مطرح کړي او په هواره یې ټینګار کړی دی. د حزب جمعیت اسلامي ویاند نور رحمان اخلاقی چې د دغه ناستې مشري کړې وایي په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ کمیسیون تصمیم ونیو چې په بایومیتریک او نورو نرم افزارو موادو کې دی د اصلاحاتو تر راوستلو پورې ولایتونو ته انتقالات بند شي.
در جلسه مشترکی که ما در دفتر کمیسیون انتخابات داشتیم
په هغه ګډنه است کې چې سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د انتخابات په کمیسیون کې لرله د شتنم ګړتیا او لامل مونږ خپل اندېښنې او غوښتنې شریکې کړې. مونږ په وناسته کې توافق وکړ او دی ویل انتقالات دی ودرول شي او نیمګړتیاوي دی پوره شي، خو که انتخابات شفاف نه وي مونږ یې نتیجه نه منو.
د سیاسي ګوندونو لخوا دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي چې بایومیټریک دستګاوي رمز نه لري او له انتخاباتو مخکې هم د استفادې وړ دي. د دغه منبع په خبره دغه دستګاوي د ګوتې د نښې او تکراری عکس د تشخیص توانایي نه لري. د افغانستان اسلامي حزب چې مشر د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی وایي تر هغه چې دغه فني ستونزه حل نشي په انتخاباتو کې د بایومیتریک د دستګاه کارول د منلو نه دي. د دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د دغه دستګاو په پیریدلو کې خپل سر عمل کړی دی. د خبرداري ورکوي چې دغه دستګاه کولی شي چې سترو درغلیو ته زمینه برابره او انتخابات ستونزمن کړي.
بیا هم په دغو دستګاو کې ستونزې دي. دغه دستګاه د یو چا هویت په سمه توګه نه شي تشخیصولی. زموږ غوښتنه دا وه چې باید دغه دستګاوې بېرته مسترد شي، معیاري دستګاوې وپلورل شي او انتخابات باید په آنلاین ډول وي.
د جنبش اسلامي د حزب ویان بشیر احمد تیان جوایی که د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شفافیت په اړه د خلکو غوښتنو او د بایومیتریک دستګاو اصلاح کولو ته رسیدنه ونه کړي دوی به بل لاره غوره کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیتریک دستګاه فني ستونزه لرله خو له برابرونکي شرکت سره د خبرو له لارې حل شوه. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل وویل ولایتونو ته د بایومیتریک دستګاو د نه استولو تصمیم نه دی نیول شوی.
هیڅ ډول ستونزه نه ده پاتې، بشپړ آمادګي نیول شوې، د انتقالاتو د ودرولو موضوع نه ده مطرح شوې، وخت لا نه دی رسیدلی، بسته بندي شوې ده. ځینو سافټویرونو چې ستونزه لرله د شپې په 8 بجو هواره شوه. اندېښنې حل شوې، انتقالات به له ټایملاین سره سم وشي.
د رایو د پیژندلو لپاره 9000 د بایومیتریک دستګاوي برابرې شوي، خو په کمیسیون کې یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل باور نه لري چې دغه ستونزه دې حل شي. اوس چې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده ولیدل شي چې تر هغې به ستونزه هوارې شي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي چې د سپتمبر 28 ده. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره 14 کسانو کاندیدی اعلان شوی چې په هغه کې د افغانستان د ملي والی حکومت جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نمونه هم شامل دي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د انتخاباتي کمپاین غونډه درلوده. چې په دغه غونډه کې د کوچیانو له استازو سره خبرې کړي دي، او ځینې په افغانستان کې پر سوله غږېدلی او پر روانو انتخاباتو د خبرو جزئیات په د خطر پردیس په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د کوچیانو د حقونو مدافع ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې جوړه شوې غونډه کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر ډاکټر عبدالله د خپلې وینا پر مهال وویل له هر بل وخت څخه اوس د سولې لپاره شرایط برابر شوي. هغه وایي افغانان د دې 40 کلنې جګړې پای غواړي.
د سولې په خاطر او د رښتینې سولې په خاطر او د تلپاتې سولې په خاطر پوره ژمنتیا لرو. شک او سوال پکې نشته، ځکه چې 40 کاله جګړه په افغانستان کې تحمل شوې جګړه هیڅ افغان ته د منل وړ نه وي، او که زموږ قرباني ته ضرورت وي په ورځ یې بیا قرباني ور. ما مخکې هم ویلی ده که یو ورځ مخکې د انتخابات یو ورځ پس د انتخابات څخه دا فرصت برابر شو، موږ او تاسو ورته آمادګي لرو.
ښاغلی عبدالله همدارز د کوچیانو له لوري د ده څخه په ملاتړ غونډه کې وویل د کوچي قوم مشران باید د سولې روانو خبرو کې اغېزمنه ونډه ولري. اوس پوښتنه دا ده چې راتلونکي رئیس جمهوري ټاکنو کې د قدرتمندو نوماندانو له لوري په کمپاینی غونډو کې د سولې په تړاو دغه ډول څرګندونې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکی حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دغه خبره چې عبدالله کوي په تخنیکی لحاظ باندې دا هم یو کمپاینی خبره ده. هغه په دې معنا چې دی وایي چې سوله موږ مقدم بولو په انتخاباتو باندې، خپل خلکو ته دا دغه رقم انانس ورکوي. زه داسې فکر کوم چې ټول خلک په دې باندې قانع دي چې امریکایان غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي. کله چې عبدالله دا خبره په کمپاینی غونډه کې کوي، د دې معنا دا ده چې خلکو ته وایي چې څه امریکا وایي موږ هغه قبلوو، یا امریکا موږ سره ده یا موږ امریکا سره یو. وسم عبدالله واری شر امریکا د نوم نه په کمپاین کې استفاده وکي.
عبدالله په داس حال کې دغه ډول څرګندونه کوي چې مخکې لدی ولسمشید ولسونو ماندان لړل څور لسو یا ازادي رادیو ته ویلی و چې سولته پر انتخاباتو لومړی توب ورکوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسو نړیواله مسأله راخلو. د هند له سترې محکمې څخه غوښتنه سوې ده چې د هند پارلمان پر پریکړه چې د کشمیر هغه کوم قانوني موقعیت چې درلود هغه لغو کړي، چې پر هغه اساس د کشمیر کورواکي له منځه ولاړه، بیا ورته کتنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د هند په پارلمان کې د اگست 15 نیټه باندې د انتخاباتو په پایله کې پریکړه وشوه چې د هند اساسي قانون 300 او 50 ماده لغو شي، او پر اساس د کشمیر خاص موقف چې درلود هغه هم له منځه ولاړ. اسمت ساروان به اوس په دې اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړي چې د سترې محکمې څخه ولې دا غوښتنه سوې ده چې بیا د پارلمان پریکړې ته کتنه وکړي.
د هند ستره محکمه له کشمیر څخه د ځانګړي موقف یا امتیازونو او همداراز کورواکۍ د بیرته اخیستو په اړه د دغه هیواد د حکومت پر پریکړې غور کوي چې آیا دا پریکړه قانوني ده او که نه ده. د محکمې پر دې مسئلې ابتدایي غور نن چهارشنبه پیل کړ او ویل چې پر دې موضوع منظم غور به په اکتوبر میاشت کې د 15 قاضیانو له لوري پیل شي. سترې محکمې د هند مرکزی حکومت ته امر کړی چې د 14 شکایتونو ځواب ووایي او په کشمیر کې پر رسنیو د بندیز په اړه محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د هند حکومت په کشمیر کې پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي او انټرنیټي او موبایل شبکې بندې کړي دي. د جموں کشمیر په اړه د هند مرکزی حکومت پریکړې د کشمیر د ګڼو خلکو او د غراس گاونډي پاکستان خو سپاره ولري. د کشمیر په اړه د هند پریکړې په غبرګون کې پاکستان له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه بند کړې او تګ راتګ هم ځنډولی دی. پاکستان همداراس پرون اعلان کړی دی چې له هند څخه افغانستان ته په تلونکو الوتکو او همداراس موټرو باندې د خپل خاورې او حواله لارې بندیز لګوي. د پاکستان کابینې یا صدر اعظم لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري پرون خبریالانو ته وویل چې صدر اعظم عمران خان په دې اړه غور کوي او ژر به پریکړه وکړي. پاکستان د سشکال په فبروري میاشت کې هم خپل هوایي قلمرو د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر ټولو الوتنو وروسته لدې منع کړ چې هند پر پاکستانی کشمیر بمباري وکړه. د دې مسیر د بندېدو له کبله افغانستان په لسګونه میلیون ډالر زیان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جوزجان کې د باز محمد په نوم د فیض آباد ولسوالۍ د 50 کسیزې پوځي اډې قومندان چې د دولتي ځواکونو لخوا قومندان وو په هغه جګړه کې وژل شوی دی چې په مقابل لوري کې د هغه زوی جنګېده. د هغه زوی د استوال طالبانو په لیکو کې فعالیت کاوه. د ازادي راډیو سره د باز محمد د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او په دغو خبرو کې خپل زوی ته بلنه ورکړې وه چې له جګړې لاس واخلي، خو په هغه شپه د دوی پر پوسټه عملیات وسول او دی ووژل سو. اجمل تورمان رپورټ لري.
وسول اگر در روز پس می اومده باشه همین سواد ما دستور خوش هستیم. آخر کار، آخر جنگ، آخر هر چیز دستور است.
دا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 50 کسیزې ډلې د قومندان باز محمد غږ و چې د فیض آباد ولسوال په وینا وړ مشپه له خپل طالب زوی سره د اوږدې جګړې په پای کې ووشل شو. ولسوال لفشا ازادۍ راډیو ته وویل شپېته کلن باز محمد د پوس پخوانی ډګروال او د کوکلداش سیمې د امنیتي قرارګاه قومندان او فریدون زوی وسلوال طالب و چې د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه. که څه هم ښاغلی الفشا دا خبره کوي، خو تر اوسه کومې بلې خپلواکې سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې. باز محمد تر وشل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زوی د مخالفت په اړه ویلي وه، خو ټینګار یې په سوله و.
د هرې جګړې پای سوله ده. موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی. که پوه شو په هیواد کې له سولې پرته بله لاره نشته او په نورو هیوادونو کې هم له جګړو وروسته بالاخره سوله شوې.
د فیض آباد ولسوال به ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې له باز محمد سره یو ځای د دې ولس سرتیری هم وشل شوی. د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او تل ورڅخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. د فیض آباد اوسیدونکي د باز محمد پاړوي نوموړی له جنگ سره تورې وو او د سولې لپاره ډېری هڅې کولې او خلک یې یوالي ته هڅول. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي محب الله
عامر صاحب ښه سړی وو، تل یې د سولې پاړه ویل او خلک به یې دې ته رابلل چې یو بل ومني.
د فیض آباد ولسوال ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د دغه قومندان زوی شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو دلایلو له امله خپل کور پرېښی و او له طالبانو سره یو ځای شوی و. باز محمد تر وشل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د جګړې ختمول ستونزمن دي خو ناممکن نه دي.
طالبانو تر اوسه په دې مسله باندې څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نجات مل له هلمند لیکلي کا افغانان سره یو موټی سي سولبه په منډه راسي. نبی الله زابلي له غزنی لیکلي د کابل کنار لوی لار ډیره خراب ده، لطفاً دولت دې ته توجه وکړي. نعمت الله بهار له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي په مرکز لشکرګاه کې غله زیات شوي دي، والی باید دې ته توجه وکړي. سعادت د زابل څخه لیکلي افغانان تر بل هر وخت دا وار سولې ته ډیر خوشبین دي. محمد اکرم لیکلي دي د زابل څخه په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره امکانات بیخي ډیر زیات شوي دي، خو که افغانان د خوبه راویشتي او د سولې ملاتړ وکړي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي احمد الله له خوست لیکلي دي، موږ په دغه ولایت کې ډیر زیات کار کړی دی، حکومت یې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ د هڅو ملاتړ دی وکړي. دا و د ازادي راډیو د څو اوریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم پر اتصالاتل شمیرې راستولیو. دا اوریدونکو له پیغامونو سره زموږ د خبري مجله نورا پای ته ورسېده. اوریدونکو په یاد ولري چې تاسو زموږ د نن ورځې ټول رپورټونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې کتلی او لوستلی سئ. د ماښام په 8 بجو به د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي، نو د دغو ټولو د اوریدو لپاره راسره ملګري پاته سئ. زموږ بله خبري مجله فرشتانی ګا وړاندې کوي او مهرباني.
تشکر همکارو